سلام و وقت بخیر خرق راست ده دی محل خبرونه تا ده طالبان حکومت برانه چار وزارت ویل پاکستان سره دیپلماتیک اړیکې د سفیرانو کچه ته لوړی بی دی وزارت د جمعې پورا ست مخته پر خپل ایکس پانه ویلی دا اقدام د پاکستان د ورته پریکړې پر بنسټ اتر سره کیږي. تر دې مخکې د پاکستان برانه چار وزیر اسحاق ډار ویلی و چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره دیپلماتیک اړیکې د شار زفیر له کچې د سفیر کچه ته پورته کوي. ډار د جمعې پورا ست پر خپل ایکس پانه ویلی چې د اقدامې کابل ته د وروستیو سفرونو او هلته له چارواکو سره د لیدنو کتنو وروسته پورته وخت کې ژوند پاکستاني رسنیو پرې ژر راتلونکي کې اسلام آباد د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقوی د سفر خبر هم ورکړی خو د نوموړي د سفر د نیټې په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. د امریکا دوه سناتورانو د افغانانو لپاره د موقتي خوندیتوب د وضعیت لغوه کول یو تاریخي خیانت بلل دی. جین شاین او لیزا چې د امریکا د سنا مجلس غړي دي د دې هیواد د بهرنیو چارو او کورنۍ امنیت وزیرانو ته پیولي کلي کلي چې د افغانانو لپاره د موقتي خوندیتوب د وضعیت لغوه کېدل د زرګونو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. په ځانګړې توګه د افغانانو چې د امریکا تر څنګ ولاړ وو دغه سناتورانو په وینا په افغانستان کې د وضعیت خرابوالي په پام کې نیولو سره د افغانانو لپاره چې اوس په امریکا کې ژوند کوي د موقتي خوندیتوب وضعیت لغوه کول هغوی د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د حقیقي ګواښ ځورونې تاوتریخوالي او حتی مرګ له خطر سره مخامخ کوي. هند له افغانستان سره د 1000 دوزا واکسین مرسته وکړه. په دې واکسینو کې د انفلونزا او منجیت واکسینونه شامل دي. د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان د روغتیا وزارت په لور ویل چې د هند حکومت افغانستان د روغتیا سیستم د ملاتړ لپاره 1000 دوزا واکسین مرسته کړې چې د سړي ناروغي پر وړاندې په هیواد هڅې پیوړې کړې. په دې مرسته کې 5500 دوزا د انفلونزا واکسین او 5500 دوزا د منجیت واکسین شامل دي. دا واکسینونه د دې خطرناکو او سړي ناروغیو د خپرېدو په مخنیوي کې مهم رول لري. د طالبان تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت له هند څخه د دې پر وخت مرستې په خطر مننه او قدردانۍ کړې ده. د چارواکو په وینا دا واکسینونه په ځانګړې توګه د ماشومانو او زړو خلکو په څیر د زرګونو زیانکارو افغانانو ژوند وژغوري. تر دې وړاندې هم په زلون افغانستان ته د درملو په ځانګړي ډول واکسینونه مرستې کړې دي. یونیسف وایي په افغانستان کې د 12 میلیونه ماشومانو په شمول تر 28 میلیونه زیات خلک په بیړني ډول بشري مرستو کومکي خدمتونو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف پرون په یو راپور کې ویلي چې د اندېښمنونې کې شمېر د افغانستان روان بشري بحران په ډاګه کوي. یونیسف وایي ورستوي کې تر 1900 په زیات ماشومانو کې شدید خوارځواکي تشخیص کړه. په هغه کې شاوخوا 1500 ماشومانو چې 95 سلنه انجونې به په ځانګړي ډول درملنه ترلاسه کړي. یونیسف په افغانستان کې په 3 ولایتونو کې د 2000 ثابت روغتي مرکزونو له لارې لمړني اسانوي او تخصصي روغتيایي خدمتونه وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونه پروګرام ته خرغلست د خبرونه کوربه ز احمد تکلیم. په خوانه یو مایندو پلارونو په ډیر هرس حسرت سره متل کاوه چې لوی کورنۍ به وړي شي او وړي کورنۍ به لوی شي. د ټولن په هانو په باور دا تصور د یوې بیوزلې یا فقیر ټولنې د کورنۍ د مایندو پلارونو ده. ځکه د بیوزلو مایندو پلارونو لپاره کورنۍ د بیمه حیثیت لري. د کورنۍ کوچنی کېدل د خارج ژوند ځانګړنه ده او ځوانانو ته فرصت ورکوي چې خپل ځان او خپل راتلونکي له اقتصادي پلوه په پښو ودروي. په افغاني ټولنه کې لوی کورنۍ د یووالي او اتحاد نښه بلل کیږي. پلار د کورنۍ مشر پاتې کیږي. زمن چې د کورنۍ اقتصادي ستنې دي په ګټه پسې له کور کلی ښار یا هیواد وزي خو د خپلې کورنۍ د امنیت له پلوه ډاډوي. ورونه یو ځای کور ته ګټه راوړي، یو ځای خوري او د ټولنیزو ناخوالو او ناامنیو پر وړاندې هم یو ځای دریږي. په دې دود کې نجلۍ د پردي کور ګڼل کېږي ځکه واده کوي او بل کور ته ځي. په ځینو کلیوالو سیمو او حتی کله ناکله په ښارونو کې د یوې کورنۍ دوه درې نسله په یوه کور کې اوسي چې دا کار کله ناکله کورنۍ ستونزې رامنځته کوي. اوس د افغانستان په ډیری سیمو کې دا دود پراخېدو دی چې پلرونه خپل ځامن له واده سره سم بیلوي. دا دود که څه هم په کلیو او ښارونو کې په پراخېدو دی خو ډېر خلک په ښه نظر نه ورته ګوري ځکه په تیره میندې او پلرونه داسې انګیري چې زامنې به اتفاق شوي دي، خو ټولنپوهان د دې دود پراخېدل د ټولنې د پرمختګ اساس ګڼي او وایي چې له دې سره په ټولنه کې خپلواکې او پر ځان بسیا وړې کورنۍ رامنځته کیږي. نن د همدې موضوع په اړه د خبرونې له میلمه ارواپو او ټولنپو شرف الدین عظیمی سره بحث کوو. تاسو هم د موضوع په اړه کوم نظر یا پوښتنه لرئ نو د واتس اپ په دیش میره زنګ ووهئ او له خبرونې سره وصل شئ. د واتس اپ شمیره ده 00 400 درویشت 00 001. یو ځل بیا تکراروم، د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره 00 400 درویشت 00 001. ورزو لمړی د خبرونې میلمته ښاغلی عظیمی، تاسو ته خراغلاست وایم. مخکې له دې چې نور مطالبو ته ورشو، لمړی که تاسو راته ووایاست لطفا چې ستاسو په نظر د غټې کورنۍ اهمیت په ټولنه کې څه دی او د کوچنۍ کورنۍ اهمیت څه دی؟
لطاسو مننه، زما سلامونه ونیکی لیمو منی، خوشحالم ستاسو په خدمت کې. ټول هغه اوریدونکي چې زما غږ اوري په افغانستان کې دي که له افغانستانه بهر دي، زما سلامونه دي ومني. ډېر خوشحالم چې په یو ډېره اهمه او ډېره جدي مسله او موضوع مو بحث پیل کړی. که په داول کې اجازه راکړئ زه ووایم چې معمولا کله چې په افغانستان کې د کورنۍ یا د ماشوم یا کله ناکله حتی لږ داسې نږدې داسې ډېر محرم مثلا د ګډ ژوند یا مثلا جنسي مسایل یا ژوند مطرح کېږي، په افغانستان کې د دودیز کلتور او فرهنګ او دودیزتوب له اړخه دا مسایل ډېر بابېزه ګڼل کېږي. یعنی انګېرنه داسې ده چې دا ډېر جدي مسایل نه دي، ډېر اهم مسایل نه دي، دا په خپل هم داسې ځي او په خپله سمیږي او په خپله جوړېږي او بالاخره یو دوه درې مشران که یو تصمیم ونیسه هماغسې سره حل و فصل کې بسم الله الله اکبر. زه فکر کوم چې د افغانستان په لویه کې په لویه کچه، یعنی په سیاسي مسایلو کې، په اقتصادي مسایلو کې، حتی ټول هغه بحرانونه چې په افغانستان کې سته یا و یا به پاتې سي د روان ژوند، لکه د نشې بحران، لکه سیاسي بحران، یا مثلا نور جنسیتي بحرانونه، یا مثلا د ښوونې او روزنې بحران چې وسله رو، دغه بحرانونه ډېری له کورنیو راځي. ډېری د کورنۍ له یوه خاص دودیز کلچر او ساختار او چوکات نه پیلېږي، بیا ټولنې ته ځي، بیا سیاست ته ځي، بیا اقتصاد ته ځي، بیا په ټوله کې په ټولنه کې په حاکمو نهادونو باندې، لکه مثلا لکه مذهب، لکه دین، لکه کلچر، لکه نورو شیانو باندې چې په ټوله کې د یو بنسټ یا د نهاد په حیث په هغو اغېز کوي.
یعنی ستاسو نظر تقریبا د هغو نظرونو پر وړاندې درېږي چې فرد ای وګړی د ټولنې د دغو ټولو خصوصیاتو اساس او بنسټ ګڼي، نه کورنۍ. تاسو کورنۍ ګڼئ دا اساس؟
نه، زه په دې عقیده یم چې د ارواپوهنې له نظره په ټوله کې دا مورد پردي او ډلیز دی، یا داسې غواړم ووایم چې شخصیتي او ټولنیز ده. یعنی ټولنه هم اغېز کوي، شخصیت هم اغېز کوي. کله چې د کورنۍ بحث ته راځو، یعنی فرد یا دوه فرده دا تصمیم نیسي او بالاخره بحرانونه زیږي یا یوه ټولنه د پرمختګ خواته لمسوي. زه په دې عقیده یم. په هر حال ستاسو پوښتنې ته به راسم. دودیز په دودیز افغانستان کې په قبایلي ټولنو کې په قبایلي ژوند کې دغه عنوان چې تاسو مطرح کړی ده د وړو او د غټو کورنیو، دې ته موږ د ټولنیزې ارواپوهنې او په خپله د کورنۍ په ارواپوهنه کې هسته‌ای او ډلیزې کورنۍ وایو، یا گسترده یا پراخه کورنۍ یا جاینټ فیملی چې ورته وایي. دغه یعنی که په د خبرونې په لړ کې د هسته‌ای مسله راتلله، یعنی زموږ مطلب دا ده چې یو خاوند، میرمن او بچیه، دا هسته‌ای کورنۍ ده. اما پراخ کورنۍ دلیزه کورنۍ یا تاسو په عنوان غټه یا لوی کورنۍ یعنی هغه کورنۍ چې هغه کې تر ده کاکاګان دي مثلا نیا ده نیکه ده د هغوی اولادونه دي او نور غړي دي چې کېدای شي په دې کې کومه مجرده امه هم وي کوم مجرد تره هم وي یا کومه مجرده خاله هم په اورګاډه سي امه په اورګاډه سي یعنی یورګان اندراین دي دا په کې راټولېږي او بلاخره یو کورنۍ ترې جوړېږي. د یونیفا د راپور له مخې چې په 2020 کال کې نشر کړی د سیول کېږي چې په ښاري سیمو کې 50% کورنۍ هستې دي، یعنی خاوان میرمن او بچی، یعنی دا په 2000 دا په 1950 کې دا شمیره تقریبا 30% وه.
دا یعنی نړۍ کې په افغانستان سیدا پښولموس
دا د نړۍ دا اوس دا دغه داستان دی، افغانستان داستان دی. اما په هغه خاني شمیره چې درته وایم د 1950 پر دې خوا ټولنه ډیره تقریبا 50% ناغسه وي ده، خاري سه وي ده.
بیا هم تاسو نړۍ خایي افغانستان نه خایي
افغانستان کې 50% نه ناغسه وي دي دغه تروانی دي.
نو مقصد مې دا ده چې دا ارقام چې تاسو ورکوي دا د افغانستان ارقام دي، د نړۍ نه دي، د یو ان اف پی ای.
بله دا د یو ان اف پی د افغانستان شمیره ده. او هغه چې وومېلې چې شپته یا وی اصل نه خلک خارونو ته کوچېدلی دي دا به نړیوال هغه ده، یعنی متمدن نوی سړنی دي. خو بیا دا ویلې چې یا وی اصل نه کورنۍ د سویلې سماته دی یو سړنه ما وخت لوسه جاپان پاړون چلته ولس سلنه کورنۍ دلیزې پاتې دي، باقي ټولې استي سوي دي. یا حتی دغه ودونه له دودیز حالت نه وتلې دي، مثلا ولس تر شلو سلنه کورنۍ مور او پلار دي بچی ته لور خوخي جلی خوخي په اصطلاح، باقي خپل ودونه کې خپل سره سمېږي.
ازمي صاحب دا څنګه چې مونږ په دې پروګرام کې غږیږو په وړې کورنۍ او لوی کورنۍ بولو، یعنی تاسو وایي چې وړې کورنۍ د خاري ژوند یو ځانګړنه ده او لوی کورنۍ تقریبا د کلیوال ژوند، همداسي؟
بله پرته له شکه. او په دغه څنګه کې زه غواړم یو بل مورد علاوه کوم چې د ارواپوهنې له نظره، د سلامتۍ له نظره، د اروایي روغتیا له نظره، د ګډ ژوند د خوشحالۍ او رضایت له نظره، د ګډ ژوند کې د لذت او د خوند له نظره، هستی کورنۍ معمولا سالم کورنۍ، بریالۍ کورنۍ او موافقه کورنۍ دي. نظر ډلیزو کورنۍ ته حتی ما یو وخت یو څېړنه لوستې وه چې په ډلیزو کورنۍ کې دغه د شیزوفرنیا ناروغي ډېره وي، یعنی هغه سایکوز یا جنون چې موږ ورته وایو، هغه چې تداوي اته نه لري، هغه چې په اروپونه کې موږ غوته اروایي سرطان وایو په اصطلاح، یعنی تداوی نه لري، درمل نه لري. یعنی دا له دې درپایل او بیا تر هغو ټولو ربړو چې نن سبا یې موږ تاسو په خپلو کورنیو کې وینو. دا یو مورد. تاسو ویلې چې اهمیت یې په څه کې ده؟ په اهمیت په دې کې ده چې په پراخه کورنیو کې، په ډلیزو کورنیو کې ملاتړ زیات وي، خو د شخړو او ننګونو تربګنیو احتمال هم په هغه اندازه اوچت. یعنی یو زوی ډیر راحت کوي چې په یو ډلیزه کورنۍ کې واده وکړي او بېغمه کې ځان ځوای، ما ته به ډوډۍ راکړي، ښځې ته به مې ډوډۍ راکړي، بچو ته به مې ډوډۍ راکړي، څوک به راکړي، مشر ورور به راکړي، منځوی ورور به راکړي، پلار به راکړي، ځکه به راځي، کورنۍ بزنس تجارت به بلاخره به یو کار کیږي، بس مسؤلیت نه یې اسې ژوند رواني.
په لویو کورنیو کې یعنی د مسؤلیت حس ځوانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته، ځوانان نه احساسوي کله چې کور ګډوي. بله
کمیږي. بالکل
مهرباني.
او هغه یو مشهور مثال ده کنه، یو بیګټي سره سټی کنه.
بالکل ودا
یو بیګټي بسل نور به سټی سره. او په خو کې سره لګی چې دا ملاتړ سره، یعنی هغه ځوانان دي، هغه ځوانان ته کې خوشاله دي په دې کورنۍ کې، اما د شخړو، د کارونو ویش، د نګندو، د جګړو او ناندریو، او د خو کې او د نګندو ترمنځ د ذاتی ستونزو ته ټولنه کې کورنۍ کې هغه هم د هغو هم احتمال ډیرو چاته.
یو بل موضوع هم چې غواړم پام دې کې اوس تاسو بحث کوي، ورته یادونه بیا وکي، اوس غواړي کې ورسته غواړي یادونه وکي چې په قبایلی ټولنه کې چې نا امنی کله نا کله ډیره زیاته ده، د دښمنۍ او تربګنۍ لکه چې تاسو یادونه وکړه شته، بیا د دغو لویو کورنیو غیر هستوی کورنیو ستاسو په وینا د دوی باندې ډیر ټینګار کیږي او اهمیت زیاتیږي؟
خبره دا ده چې موږ په قبایلی ژوند کې په دودیز ژوند کې دښمنۍ پالو، جنگونه پالو، مرګونه کوو، قتلونه کوو، او د دغه دښمنۍ او د دغه تربګنیو په خاطر امنیت احساس کو یا امنیت ولرو بیا غواړو چې هغه ووسی، ګډ ووسو، یعنی سره راټول ووسو، ځکه چې بریت کېده یا تعرض کېده یا حمله کېدله یا د حمله ذهنیت ایجاد ده، نو مقابل لوری به دا حس کوي چې موږ ډله یو، غټه کورنۍ یو یا غټ خاندان یو، ډیر میړونه لرو، ډیر د جنگ لپاره ځوانان لرو، او موږ کولای شو چې جنگ وکړو، جګړه وکړو، له ځمکې دفاع وکړو، له فیوډالي ژوند نه دفاع وکړو، له هغه ځینو ناموسي مسایلو نه دفاع وکړو. په دا یو ډیر زوړ او هغه فرسوده ذهنیت ده په زموږ او ستاسو په ټولنه کې. اوس ژوند اوس په مدرنه دنیا کې دولت سرویس ورکوي، پولیس امنیت ساتي، عدالت رامنځته کیږي، محکمه فیصله کوي چې څوک څنګه وساتي.
او په ښارونو کې دا تربګنۍ هم نشته، د تربګنۍ عوامل هم منځځي علتونه یې
پرته له شکه. یعنی په مدرنه ژوند کې نور تدابیر، مثلا قانون، عدالت، کمره، ټکنالوژي، حقوق، بشری و مسائل، دا مسائل ټول هغه کې عملا پلی کیږي او چاته اجازه رسته چې په چا باندې حمله وکړي یا څوک خپل تیغه تیر کړي. او خو یو مورد دا، یعنی په ټوله کې کومې څېړنې شوې دي، د رواني فشار له نظره، یعنی هغه ستاسو یادوي هغه ناامني چې دوی احساسي په کلو بانډو کې، د رواني فشار له نظره وړې کورنۍ یا هستۍ کورنۍ معمولا آرامه وي.
بله،
حتی زه د خپلې تجربې په اساس تاسو ته وایم، له خپلو کورنۍ مثلا هر اونۍ تقریبا 30-50 کورنۍ سره جلسې اخلم، مشاورې ورسره اخلم، غږیږم ورسره، یو ساعت 30-50 جلسې ورسره نیسم. په ډیری هغو کورنیو کې زمنې بیل دي او کورنۍ هستوي سوي دي، د مور پلار قدر نظر هغو ډلیزو کورنیو ته ډېر ده.
بله،
که د قدر مسله ای، که د عزت مسله ای، که د آرامش مسله ای. اما مور او پلار ته معمولا موږ د غوال نسل خبره کو، یعنی د 50 کلن، 60 کلن، 70 کلن، حتی 80 کلن پلارو یا میندو ذهنیت په دې ده چې که اولادونه جمع ای، انګاین د جمع ای، کنټرول به ای، قدرت به ای، او د خلکو خبرې، د قوم و د قبیلې خبرې به نه ای. یعنی اوس په مدرنه، نیمه مدرنه ټولنه کې دا خبره هم ډیره مطرح نه ده چې موږ باندې به دښمن تیری کوي، دا خبره مهمه ده چې خلک به څه وایي.
استاد په هغه باندې خبرې کوو، په دې مسله مخصوصا د کورنیو د میندو د پلرونو د اندېښنو په باب وړاندې په خبرونه کې به هم زه غواړم چې ستاسو نظر واخلم. یو اوریدونکو ته هم ورزو ګورو چې دوی څه وایي او تاسو نه څه پوښتنې لري په نورو مسایلو به بیا د دوی د پوښتنو په اساس یا موږ تاسو په خپل باسو کو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده، د ژوند رنگونه پروګرام دی، لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو نظر ووایست.
کامران مشالې ما د لنګرال ولایت خوګنو ول سوالې څخه تکل سپتا ستا و دې سپه سلامونه.
وعليكم السلام مشال سپ، خیر اغلی مهرباني.
زه به یو نظر وایم او بیا به پوښتنه وکم. نظر می داده چې زما خپل اته ورونه او دوه خورګانی دي، نو زمونږ مورجان چې مونږ تکل وای ما ز خپل ټول هغه بچو هغه ته زما بامدا غي هغه وای چې زبر تم دا وړاندې کوم چې کم بچی راوړي. یعنی د تاسو چې خبره وکړلې مخکې لوی کورنۍ عظمی صاحب خبره وکړله، بالکل تمګه سید کوي کملا تړ زیات وي، نو بیرته په کورنۍ کې ستونزې هم وي. نو زما په فکر باندې کوچنی کورنۍ بخي او زه خپل مثلا یو زویل رم په مونږه متوسطه اقتصادي نگانه متوسطه کورنۍ یو.
داله
نو د اقتصادي نگانه زه خپل مثلا د 5000 روپو نه کته ماش لرم، خو یو زویل رم څلور کلونو کې یو زویل رم ډیره خپاله نه کولای شم. کته اند مونږه اقتصاد دومره خنه دي، خو اریتا سباورو کې دنیا هر چیز هغه ته اماده کولای شم، هر رقم موټر، هر رقم خواړه. دا اوس ما په کور کې مثلا په دې غریبۍ کې پنځه شپږ رقم خواړه هغه ته ما اماده کړي. دا وجه دا ده چې زموږ کورنۍ کوچنۍ ده. اعظمي صاحب څخه ما پوښتنه مشخص انداده چې زه اراده لرم دوا او یا مثلا لکه ډیر اراده زما دوه بچو ته ده، یا دوا که مثلا دوه نه زیات شي دا خو به کوم ستونزه نه لري.
مننه. بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څه وایي. مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام دی د ازادي راډیو. فکر کوم چې لدی اوریدونکو سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده. نور اوریدونکو ته به ورسته ورشو. یو بل اوریدونکو هم لرو د اوس را سره په تماس کې دی. مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام دی د ازادي راډیو.
ډېر مننه کانته کل صاحب. سلامونه تاسو ته، میلمنو ته، نبی الله زابلای د زابل لرغندا به خبرې کوم.
وعلیکم سلام زابلای صاحب، په خیر راغلی خبرونه ته. خبرونه ته د موضوع خو در معلومه ده
د چنن راځي کې لسته مشکلات دي د دری خبرونه موضوع می تعقیب ته خو تاسو مهرباني وکي هر وخت.
زابلای صاحب زبتا تاسو وایم چې په دې باب خپل نظر او وایاس چې په کورنۍ باندې خبرې کوو، په دې باندې خبرې کوو چې وړه کورنۍ څه ډول وي، کومې ستونزې او مشکلات لري، لوی کورنۍ کومې ستونزې او مشکلات لري. خارونو کې اکثرا وړې کورنۍ وسی او په کلیو کې لوی کورنۍ وسیږي. په دې باب تاسو ک پښتنه لري یا نظر لري مهرباني وکي.
ډېر مننه کوم دا موضوع دری واټساپ چینل ته پرده سو او هله تاسو يم همیشه پورته کیه. دا چې کچیرته موږ تاسو وګورو په افغانستان کې وړې کورنۍ، غټې کورنۍ، متوسطې کورنۍ شتون لري، خو د کلی خلک نسبت ښار ته په کتو تر ډېره وخته یعنی شریکی ژوند کوي، خو په ښار کې داسې نه کله چې هم لسته په کورنۍ کې ودونه سره ډیر شي هغه کورنۍ سره بیلیږي. او زه فکر کوم که تر یو حده پورې هغه کورنۍ که چیرته ښه په ژبه سره پوهی د څه خبره ده، که چیرته هلته مشر یعنی داسې ښه برلاسی ووسي، فکر نه کوم چې دغه ویش دي ښه خبره ووسي. ځکه چې په ګډه کورنۍ کې د کورنۍ ټول غړي چې ښه په شریکه ژوند سره کوي په هغه کې برکت هم وي. که چیرته هلته بې انتفاقي، هلته اتفاق او اتحاد نه وي، نو بهتره به دا وي چې هغه غټه کورنۍ په وړه وویشل شي. خو په کلي او بانډو کې تر ډېره وخته هغه د کورنۍ غړي یو ځای ژوند کوي او په دې کې ډېر څه د اتفاق او اتحاد ژوند
را من پکیږي. زمونږ له خبرونې له میلمه استاد شرف الدین عظیمی نه څه پوښتنه لري؟
ډېره مننه کوم عظیمی صاحب نه مې پوښتنه همدا ده. هغه کورنۍ چې یو ځای ژوند کوي یعنی د افغانستان کې څومره د نورو هیوادونو په پرتله دغه اتفاق او اتحاد یعنی مثبت اړخونه کوم دي، منفي کوم دي؟ آیا د نورو هیوادونو ته په کتو په افغانستان کې کورنۍ تر ډېره حده ښه د اتفاق او اتحاد ژوند کوي که افغانستان په دې برخه کې منفي شګنې لري؟ ډېره مننه.
تاسو نه ډېره مننه زابلای صاحب. یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام دی.
محترم احمد تکل صاحب سلام تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته وایم الله دې وکړي چې روغ جوړ بس.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
الله دې خوشاله کړي تاسو همیشنه اوریدونکو. عبدالحدا تلند هلمند ولایت څخه یو سلام تاسو ملما ته وایم. محترم تکل صاحب د
وعلیکم السلام
دا کور کې چې مثال خبرې ژوند کېږي خبره ده چې تکل صاحب محترم دلته په هلمند ولایت کې چې موږ کتلې دي اکثره کسان اوس په ګډ کور کې د ښه ژوند کوي یعنی کورنۍ مثال خبرې غټوي در سره جلسې وي دي. تکل صاحب محترم وجه دغه چې مثال هغه ګډ ژوند وس مور پلار خوشي دي. تکل صاحب محترم تاسو ته به تر معلومات ته د چا په شان چې د کور برکت وي نو کله چې مور پلار د کور څخه وتلې اکثره ورونه ګډ ژوند کوي دا جلا جلا تنها تنها دي. تکل صاحب محترم وجه دغه چې مثال د خبرې هغه ورونه یو کار کوي مثال د خبرې کار نه کوي بره وایي چې مثال ستا کور زه نه سندل ساتلې مثال ته زه کار کوم په کار کې په پټي کې کار کوم ته ګډ ورځ کار نه کوي نو واجه والا نه دا د اکثر کورنۍ چې د پهلمن ولادت سره جلا دي بل ژوند کوي. تکل صاحب محترم
اتل صاحب تاسو په خپل اول خو عمر مو څومره دی کې راته وایي اصل فن
قربان سم تکل صاحب محترم ما عمر 25 کال دی.
واده مو کړی؟
و الحمدلله واده می کړی دی. تکل صاحب محترم بچان لرم د خدای سره راضی الحمدلله.
او له کورنۍ سره یو ځای اس له پلار او ورونو سره
ته کال تا محترم از ما خپل حاجی بابا شو پاتوی دی خدای دی خوشو سره وکړي د ټول اکبران سره
او
نور چې په کوم کې اکثر ومه شي تو دنه جلای د دوورونو سره غادي تکال تا محترم
ډیر الله ډیر زیاته مننه سوال لري خبرونه لملمنه
بس قربان سم خدای دې ملماته شې ژوند مارکستان د ژورنالستان سره ستاسو منندوی تکال تاسو پښتنه نظر ملام خوشاله
ډیر زیاته مننه سلامات وسې نور اوریدونکو هم لرو مګر ورزو عظیمی صاحب ته چې بیا پښتنه ډیر نشي عظیمی صاحب سوالونه مو واوریدل یو ډیر برخه خو نظریات خو پښتنه هم وې خغلی عظیمی صرف فکر کوم زمونږ اړیکه پرې شوې ده خو په فیسبوک باندې هم کله چې مونږ دا پښتنه وړاندې کړې یو شمیر اوریدونکو جالب نظریات ورکړي دي ځینې نظریات دلته تاسو تلولم زابط خان منصور لیکلي دي کورنۍ کلوی وی او وړه هم شي خو چې دی او بل سره کومک او متقابل احترام وی نو هیڅ کله نه خرابيږي ځکه یو د پیسو لوري برخمن وی او بل د نفر خوانه چې کار په شریکه او په مشوره شي نو تر ډیره به هغه کسان خراتلونکي ولري محمد امین نوری لیکلی دی په اوسنیو حالاتو کې د لویو کورنیو پرتله کوچنۍ کورنۍ ښې دي حسیب لوولی البته دا نمونه غالبا مستعار نمونه هم دی خو زما غسی چې دی لولم یتاسو ته حسیب لوولی وایي کورنۍ لویه کورنۍ کې برکت دی او کورنۍ کوچنۍ کې عزت دی چې په زړونو کې احترام وي که کورنۍ لویه وي که کوچنۍ وي په دواړو کې د انسان خیر وي خو کوچنۍ کورنۍ کې مسؤلیت ژر پیژندل کیږي د نورو اوریدونکو پیغامونه به هم وړاندې ولولو خو اوس چې عظیمی صاحب سره وصل شوی یو تاسو خبرې واورئ عظیمی صاحب د میلمنو زنه پیغام چې د اتل هلمند چې خبرې کولې تاسو که څه هم غو نظر نه درلود خو د نورو اوریدونکو په پښتنو کې وای فکر کوم
او بالکل دوا پښتنه ما ځان سره وساتلی او زه فکر کوم چې بلک پښتنه می په وخت کې زه نو مختص لیکلی زه خدمت کوم یو پښتنه د ماشومان په اړه ونده ته یو ماشوم ک دوا ماشومان د اروپونل نظر دواړه مهمه نه دي یعنی که یو ماشومی که دوه ماشومی شمیره مهمه نه ده مهمه دا ده چې مور او پلار څه ډول چلند ورسره کوي څه ډول یې تربیه کوي څه ډول یې روزي دا ډېره مهمه ده یو ماشوم به د یوازیتوب احساس کوي زیات تمرکز او فشار به په اول ماشوم یا په یو ماشومی خو که دوه یې ټولنیز مسایل به پکې خوندي یو له بله به یو څه زده کوي سره خو په عین حال که باید حسادتی شخړې به نورې قصبې ډېر یو ماشوم معمولا ډېر نازدانهیي ډېر نازولی یي او ټولنیز مهارتونه معمولا لږ کېږي او دوه ماشومان بیا ډېره پالنه غواړي دا کیسې شته په دې دواړو کې او هغه دوست وویلې چې په لویه کورنۍ کې برکت وي یو مورد زه ټولو دوستانو نه غواړم یا په اصطلاح ووایم چې د ځینې اصطلاحات او ځینې لغتونه ځینې کلمې چې موږ یادوو یا یې بحث پرې کوو د دې اصلي معنا څه یي مثلا زموږ په ټولنه کې برکت څه ته وایي برکت له علمي اړخه یا له دیني اړخه یا له اصطلاحي اړخه یووالي ته وایي یا ووایم چې همکاري ته وایي درناوي ته وایي ګډ فکر ته وایي او زغم او حوصلې ته وایي وس کداغه برکت دغه ته وایو چې دا ما یاد کړ وس د خپل دوستان ما ته جواب راکې چې دغه موارد یعنی یوالی همکاري درناوی زغم او حوصله په ګډ کور کې ډیره ده په غټه کورنۍ کې ډیره ده په وړه کورنۍ زه باور لرم چې دا پښتنه به د ډیرو دوستانو جواب به دې پښتنه ده دای چې سات یوالی هغه وخت خوندې کیږي د دوه ورونو ترمنځ د خلی مزه هغه وخت خوګه پاتې کیږي چې سره بیلی چې د هر یو باندري او سرحد سره معلومي د هر یو حق معلومي د هر یو درناوی معلومي او هر د هر یو مسولیت د مور او پلار په برید هم معلومي همکاري هم هغه وخت شونه ده د هر یو خپل نقش او خپل مسولیت ولري په وکړنه کې درناوی هم هغه وخت دی چې هر څو خپل حد او اندازه ولري او خپل بیل کورنۍ هستي کورنۍ ولري
بله
ګټ فکر ما هغه وخت رامنځته کیدای شي چې موږ په ټوله کې خپل اغم بیلی خپل حق او حقوق بیلی خودی وکورنی پایس دی امور پلارو دی خورو دی ورورو دی برارو دی کاکاو دې په فکر کې او په درناوي کې په ځانګړي ډول د اختر په ورځ او په ټونو نور ټولو ټولنیزو مناسبتونو کې زغم څه وخت ډیریږي، حوصله څه وخت ډیریږي، په غټو کورنیو کې که په وړو کورنیو کې. زه باور لرم چې د ټولو دوستانو ځواب به ماته دی چې په وړو کورنیو کې نو بنان دغه د برکت مسله چې تاسو یادوئ په غټو کورنیو کې غټي، دا غلطه ده، دا ناسمه ده. موږ برکت معمولا په وړو کورنیو کې پیدا کوی سو.
بله،
برکت معمولا په وړو کورنیو کې خوندي.
یو بل
دا د دغه دواړو دوستانو
او یو اوریدوم کې زمونږ زابلی صاحب پوښتنه وکړه چې یو مقایسه وکوي تاسو د افغانستان د کورنیو او د نورو هیوادونو کورنۍ سره مقایسه کوي، چې دلته لوی کورنۍ ډیر دي او که په نورو هیوادونو کې او وړې کورنۍ هم دلته یا هستۍ کورنۍ هم دلته ډیر دي که په نورو هیوادونو کې، او چیرته د موافقو کورنیو نښې یا مثالونه لیدل کیږي؟
له بعد مرغه په افغانستان کې په نړۍ کې البته کومه د کورنۍ نظام ډیر شلېدل یا په اصطلاح شړېدل دی زموږ نظر. حتی هغه څېړنې چې اوس راځي، هغه ریسرچ پیپرونه چې راځي په نړیوالو بنسټونو کې، د اروپایانو په ژورنالونو او په ریسرچ پیپرونو کې چې راځي، په غرب کې، په اروپا کې، په نورو هیوادونو کې د کورنۍ نظام له حد ډیر زیانمن شوی ده، او حتی په انډیویډوال شکل ال جی بی ټی او نور مواردو ته په یو شکل لاره پراخیدونکې ده. یعنی دا د نورو جنسیتونو هغه ته غیر خواته، یعنی ټولنه روانه ده، او ډیره زیاته په اروپا کې خو له حد ډیر انډیویډوال یا انفرادي شوی ده ټولنه. کورنۍ یوازې په شرقي ټولنه کې پاتې ده، مثلا لکه هند، لکه ایران، لکه پاکستان، یو څه ناڅه ترکیه، دی خواته مثلا د منځنۍ اسیا هیوادونه، افغانستان په اول درجه کې، عربي هیوادونه په دوه سیمو کې کورنۍ پاتې ده. او سره له دې چې کورنۍ سته، او دا ښه خبره ده، زه شخصا د کورنۍ د ژغورنې موافق یم، کورنۍ باید وجود ولري، دا یو بنسټ ده د یوې سالمې ټولنې. اما که مقایسه یې ووایو، په افغانستان کې کورنۍ په دودیز شکل پاتې ده، اما هغه اصول او هغه سلامتي چې باید دغه کورنۍ ولري، هغه متاسفانه نشته.
مننه. نور اوریدونکي به ورسته راوخلو، خو یو بل پوښتنه تر هغه چې زما همکار له اوریدونکو سره تماس ټینګوي، عظیمی سب کرتو وایست چې په افغانستان کې د کورنیو د کوچنیو کورنیو وده څه وخت پیل شوه؟ دا مثلا 45 کاله مخکې پیل شوه، دا د جنگونو له پیل سره پیل شوه، په تیر شل کلن جمهوریت کې پیل شوه، که اوس چې امن راغلی، یعنی په کوم وخت کې د کورنیو کوچنی کېدل شروع شول؟
بس تکل سه دوګور دا کیسه له خاریتوب سره نه خته، له ټکنالوژي سره نه خته ده. یعنی کله چې ټکنالوژي خاري ژوند پراختیا مومي، د کورنۍ جوړښت بدلیږي. اوس نو دا د ټولنپوهنې له نظره، د پرمختګ له نظره، موږ دې ته داسې ځواب ورکولی شو چې د جمهوریت په پیل، د له د مجاهدینو له جنگونو نه مخکې، د شاهي نظام په ړنګېدو په دریو څلورو څپو کې هغه سوله، یعنی په دریو څپو کې د اخل تر دېر 15 سلنې پورې څپه راغله. په بیا بیرته
تاسو وایي مطلب مو دا دی چې دېرش 15 سلنه کورنۍ له کلیو نه ښارونو ته راغلي، همدا
یا لکلونه خارونو تراغلی، یا دغه خارو دغه ولایتونه خاري، ولایتونو خاري باندې پیدا کړل. د بلګې په ډول خوست ولایت زموږ د دغه 35 کلونو هغه د پایله د خار تر جوړسه، یا مثلا نور خارونه چې جوړسول، مثلا د بلګې په ډول د سیمه کې خارونه، مثلا د کابل پورې ورپورې خارونه، لکه مثلا د لوګر مرکز، میدان خار، پروان، دا خارونه سولت
او د کابل هم کابل هم کابل هم ډیر پراخ شو کنه یعنی مثلا نفوس له 2.2 میلیونه نه شپږ میلیونه ته شاوخوا ورسید
بله او یعنی دا اوس دستی تقریبا د ورځ له خوا 1 میلیونه خلک ژوند کوي په کابل کې چې د شپې له خوا به شپږ میلیونه ته رسیدي دا د مانور کې سیاسي جنگونو او یو څه کډوالۍ خلک به تراولېګل افغانستان ته یو څه خلک د جنگونو له خاطر خارونو تراغلل او دلته خاریس ولې ذکر وکړلې تعلیم پرخته ومندله دغه دې پوري دا دلیل یې نه داده
مننه
او لمالی ارخه هم که تاسو وسنجوي مالی پرخته یا پیسې ډیره سویا مثلا دا مسایل په دې برخه کې نقش درلوده خو په ټوله کې دبليو ټو په دې باور ده پاندغه بریټ ته کوچنی کورنۍ د ذهني سلامتی لپاره یعنی دا ذهني سلامتی یا ذهني وده مثلا یعنی کله چې انسان ذهنیت پراخیږي یا وده کوي یا ذکر کوي یا تحصیل کوي ډیر غواړي مستقل ژوند وکړي ښه ژوند وکړي خوږ ژوند وکړي
بله
نه غواړي چې هغه دودیز او سنتي مسلو مني
مننه یو اوریدونکو بیا هم لرو ګورو چې څوک اتسوي مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام دی د ازادي رادیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
حمید الله زابلیم له هلمند نه اړیکنی ولید
زما هم
دا نظر دغه د جلاکیدن موضوع ده چې مثلا په کورونه کورنۍ سره جلاکیږي دا ډیره ښه موضوع ده په جلاکی ډیر خوند ډیر د ګرانش ډیر اضافه یې چې مثلا کورنۍ غټه کورنۍ سره جلاسي که په ډیر وخت یو وخت مثلا سره یو ځای چې دا بیا ډیر ته خوند کوي نو زما دا نظر ده چې مثلا کورنۍ باید غټ کورنۍ باید سره جلاسي سي لا سره خوشاله سي او سره غټ سي نو نظرونه سره برابر نه وي نو زما په نظر دا تر جلاسي دا ډیر شي
تاسو خپل تجربه څه ده تاسو جلای کله ورونو سره یو ځای یاست
یا زه خپل لورور سره ګاډیم مګر خو په جلا کې ډیر خوند ډیر سړی وسای مثلا یو د خپل باندې انسان نه یار سړی خپل کار کوي بل
خو
په اخر کې سره
زبلای صاحب که غواړي البته فقط که غواړي او تاسو یعنی کوم خصوصي مثلا وی غواړي چې خپل تجربه لنور اوریدونکو سره شریکه کړي مهرباني او ویاس چې تاسو مثلا ولی یو ځای ژوند کوي مګر غواړي چې ورونه سره جلا ژوند وکړي یا په وړو کورنۍ کې ژوند وکړي کوم ستونزې دي لطفا راته ویش مې ریچ اوریدونکو هم پوښي
او اوس مثلا دا چې حساب زه مثلا شخصي کار کوم شه خو په کور کې غټ خورم که اوس مثلا یو ورور مې د مثلا هغه کار نه کوي مثلا بل یو کار نه کوي خو زما او دغه فرق نه وسو زه کار کوم مثلا هغه د غي ناسته کار نه کوي او کدی خپل کار وکي زه خپل کار وکوم ازما او د فرق دا سوسی مثلا زما او د غټ سره مالي میږي سې دی دونه څونه کار کوي د ورځې زه څونه کار کوم
ډېر زیاته مننه او پښتنه لری د خبرونه لملما ډاکټر صاحب عزیمینه
مننه
تاسو پښتنه تاسو خبرونه ته خراغلاست ځان معرفي کوي لطفا د ژوند رنگونه پروګرام دی
السلام علیکم
و علیکم سلام
تاسو ته سلام او ملما ته سلام کوم او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام کوم لاله لیونه د علم ولایت سنگین ولسوالۍ څخه ټلیفون پر لیکادر سره وسلامه
لیونه صاحب خبرونه ته خراغ لاست مهرباني نظر لری که پښتنه
قربان دي سمه بس خوشاله وسې خدای دې مان قبول ک ډیره شایسته موضوع مو راوړې دا انتخاب کړې مو د ازما خپل ډیره در سره خوشاله سواله کمی خبرې چې زابلی صاحب وکړل دا هم بالکل زور سره موافق یم زه به داس یو لاند ته تجربه او دا ډیر پرسید وخت باندې ما خپل ځان کړی دی دغه د کورنۍ جلاوالی په یو حساب کې موږ تاسو ټول شکر دی مسلمانانو دغه د کورنۍ د غد ژوند چې انسانان سره کوي نه دغه کې داس یو مسلې راځي مثال په ډول وسپر ځکه مثال په ډول زه د خپل د ځان د درته وایم تقریبا دوی یا درې میاشتې کېږي چې ما د خپل پلار یا د خپل ورونو سره ویش کړی دی نه یعنی مثال په ډول زه د پلار دوهم ځای ما پر ځکه مثال په ډول یعنی زه خپل ډیر په کورنۍ کې ستړی ومنه نور ورونه به تر ما کشران به مثال په ډول یعنی په خو به زما خبره پر غمیدل چې ما به خبره ورته وکړه لدیورونه ته بمول چې تاسو اس مکه وی داسې وکي او خپل په یو ژوند زندگی باندې سر وګرځوي نه کله چې بي پي سي او ګټل هغه به ځان مصرفول یعنی کورنۍ ته ګټه نه مصرفول نو بل اخره یعنی زه خپل دان یوازې زب ستړی و منه بیا ما ورته ول چې بس زه نور ستړی یم دغه سی ژوند د طریقه زما خپل په حساب نه د خوشنه نو بل اخره یعنی په خو به مو د ګورونو څخه یا د پلار څخه مثال په ډول دا ټول پښتانه چې دا سره ګډ زیات وخت غټه کورنۍ جوړ کړي خو د دې بیا داسې یو طریقه او ته ګډ ویش کې د ګورونو یا زموږ خپل په مابین کې هغه د ګورونو سره په خواني ژوند یعنی مثال په ډول څلور میاشتې یا درې پنځه میاشتې مخکې اخواته یعنی چې پر دې ور باندې اتیا فیصده ګران ومه د شل فیصده بدره سره تلل خو اوس چې په ویش دې تناسبایم یعنی هغه خبرې مو سره دې د وست سل فیصده پرزما په کول کې یعنی سل فیصده پرزه پر ګرانې منه کني پی سی ام ځان ته ګټه مډوډي هم ځان ته خورم هر څه کوم دده هم هغه سي ژوند دي نو دغه د ګډ ژوند په زما په فکر سره تر ډیره اندازې پرې زما خپل دا نظر دی چې زه وایم چې سړی باید په کور کې ډیر سره ونه وسیش
لاله لیونای ک لمړی د هم راته وایس لطفاً چې تاسو پلار او مور سره بیل کړئ ک تاسو خپل د غختنه وکړه ک ورونو بیل کړئ
نه پلار مو خو هیڅکله نه غواړي چې خپل اولاد بیل کې د ځان څخه بیخي کتم چې هر څونی ظالم اولاد په هغه اصطلاح باندې کڅه غزمښ په پښتنو کې دا دود دستور دی وایا اولاد کتم کافر وي د خپل مور پلار نظر کیږي نه چې یعنی ځینې جلاس یا بد نه د پرپیرزو خو په جلاوالی کې کېدای شي چې یو ورور یو نو کوي لږ ضعیف وي نه یعنی مثال په ډول اقتصادي ضعیف وي بیا د مور پلار هم زړه په خوږیږي خو د ورونو هم زړه په خوږیږي خو مقصد مور پلار نه یې سره جدا کړي خو مثال په ډول دغه سی نو کوي لږ دا د ورونو څه ناڅه هغه چې سر نه ګرځي په یو کار باندې نه هغه د مشرانو ناخوښه یعنی زه د ورونو تقریبا که مشر نه یم خو دوهم ورور یم بیا مورته مشر یم نه یعنی زما د دې هغه کړنې نه خوښېدلې چې مثال په ډول دی کولی کڅم کورته مشکلات وو او کڅه د باندې مشکلات و نه دا کلیوالي ژوند دی هر کم چینو نه
یعنی ستاسو په غوښتنه سره بیل شولې ستاسو په غوښتنه سره بیل شولې
بیا کله چې و بل پر ما په غوښتنه سره بیل شو
مننه ډیره زیاته مننه یو بل اوریدونکو هم عظیمی صاحب را اخلو بیا به تاسو ته درشو مهرباني وکړئ د ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروگرام دی
بل سلام علیکم
وعلیکم السلام
خاکسار يم لپکه
خاکسار صاحب مهرباني وکړئ خبرونه ته خره غلست
مننه کور وده
نو د خبرونه په مسله باندې څه پوښتنه لرئ ک نظر لرئ خاکسر صاحب ها فکر کوم چې غږ مو ارتباط مو پرې شو له دوی سره په هر صورت عظیمی صاحب مهرباني وکړئ پوښتنه مو واورید جالب خبرې وي په زړه پورې تجربه وي مهرباني وکړئ
الکوم مشخص تکلیف صاحب خاص کومه پوښتنه نه وایي ما ته متوجه سي اما په ټوله کې تفسیری وي زه غواړم یو تفسیر د عقل راون غواړم چې زه دا غواړم وایم چې دغه دردونه یا دغه د زړه خبرې چې دغه دوستانو وکړلې دا تقریبا د هر هغه افغان ځوان درد ده چې په لویا او ډلیزه کورنۍ کې د احترام په معنا د اتفاق د نه خرابېدې په معنا د خلکو د خبرو په خاطر کله کله دینی اړخ ورکول په خاطر دغه بدبختی متاسفه زغمي لکه دغه دوه درې ورنو ته وزغملې
یو بالکل
دینی اړخ د انفرادي کورنیو یا په اصطلاح هستی کورنیو پیشنهاد او وړاندیز په کاراتو ستوي ده بل پیغمبر علیه السلام هم د خپلو بیبیانو یا میرمنو لپاره جلا جلا خونې ځانګړې کړې وې او په هستی کورنۍ باندې ډېر ټینګار کړی و تاسو بیا دي تکل سبي سو څو شبي ولاندې له نګرار نه ودوس زنګ واله و
بالکل هو ماشال نګرار زنګ واله و
ما تقریبا و کاله مخکې کښپا کاله مخکې په نګرار کې دی و سیمیزه کچا دی و نړیوال موسی کارکون کو ته ورکشاپ سیمینار بلوده البته په یو تاکاوی کې موږ سیمینار درلوده او دا تاکاوی د سوا دغه پیسلا اول است تالار د سوا چې په شاو خاص موږ کوټی وي او مخامخ په دې تاکاو کې یو تشناب او ما دا بحث هم د تصادف راغی نه پیندور شو کوم ځای راغی چې د لیز کورنۍ کې وړي او ما ویل چې کورنۍ باید وړي دا ډیرو خلکو حالت مخالفت او ډیرو خزینه او همکارانو نارینه وو ما ورته ویل خیرازی اجازه راکړئ زه به یو مثال درته درکړم ژوندی وایه هغه څنګه ما تاسو څو شېبې فکر وکړئ چې دغه کور ده دغه زمو کور ده دلته تلور ورونه دي او تلور واړه ودونه کړي دي او په دغه کور کې یو تشناب ده تاسو فکر وکړئ چې دا تلور ورونه متحل ورونه دي ځوانان ورونه دي او دا خو واضح ده چې بلاخره ځینې شرعي مسایل راځي د حمام مسله راځي د جنسي اړیکو مسله راځي او دغه دالیز د وغه کوټوي دي چې یعنی غږونه هم سره پرایویسي نسته د حمام مسله هم ده اوس تاسو ماته څه جواب راکوئ تقریبا یو په 25 کسانو نارینه او ښځینه یو هم ماته جواب را نه شو کوي
او تقریبا مخصن چې د افغانستان په کلیوالو هغه کې په کلیوال ژوند کې زمونږ خلک هم ډیر بے وزلې دي او دغه مثال چې تاسو وایي ډیر واقعان د تطبیق صحه لري یو بل مسله چې مونږ مخکې خبرې پیو کړې عزیمی صاحب هغه دا و چې اصلي مسله دا هغه د مایندو پلرونو دی اندېښنو خبره ده البته عاطفي او احساسي نظر هم مایندې لکه څنګه چې مخکې واوریدونکو ویلې شاید ونه غوړي چې بچیان سره بیل شي دا ما په خپل سریزه کې ویلې چې کورنۍ د مایندو پلرونو لپاره مخصوصا کله چې د دوی عمر زیاتیږي د یوې بیمه حیثیت لري په نور دنیا کې خلک د زړښت پر مهال بیمه لري یعنی حکومت یا حکومتي ادارې ساتي ځایونه ورته ځانګړي کړی دي مګر په دودیزه ټولنه کې لکه افغانستان غوندې دلته مایندې او پلرونه د زمونو اکثرا د زمونو لخوا چون لونې بل کورته ځي د زمونو لخوا ساتل کیږي دغه ډاډ دغه خوندیتوب په لویو کورنیو کې شته مګر په وړو کورنیو کې نشته دته څه فکر کوي تاسو دغه یعنی دا خو یو حل لاره غواړي
bale bale پراته لشکه اول خو باید یادونه وکم چې په دې اړوند باید په لوی کچا کې یعنی د دولت په سکتور کې غم وخړل شي یعنی د کورنیم ست د نارینه او خزینه هم ست د اولاد نه لري خو زړبودې ترسيږي د سې کورنیم ست میرمن امري خوان پاتې کیږي هیڅ حکم نه لري د سې سم د سې کسانم ست مجرد پاتې کیږي څوک نه لري د چاپو وګو په اصلاح بارسي
حتی دا هم د سې کورنۍ هم لرو د سې مایندې پلرونه هم لرو عزیمی صاحب چې زمونو یې له کورونو یې ستلې دي په مختلفو دلایلو
bale bale پراتل شک د دې داوس په کابل کې د سيناريو او خزینه ستا چې په زړبودې تر رسیدلې دي ډیر عمرونه لري او غدای کوي بيوزدي په سړکو باندې ناشتي او غدای کوي کله چې ته په ټلویزیون کې په رادیو کې دا خبره کوي چې دا د زړو او د زړو خزو نارینه لپاره باید یو مرکز جوړ شي به د ټول ملت په غیرت باندې بد تاثیر کوي دا اروپאי دود دا او دا غربي دود دا او دا د سې دا او دغه سې دا خو کله چې دوی خپل پلان د سړک سره طبيعي یو غړی پکې هغه به غربي او اروپאי دود نه دا دوی په ننګ باندې غیز نه کوي په هر حال زه فکر کوم دا د دولت مسولیت ده چې په دې برخه کې یو فکر وکړي ځکه چې له شریع اړخه د اولادونو اخلاقی مسولیت ده د مور او پلار ساتنه چې دا اخلاقی مسولیت ده یعنی له دینی اړخه ډیر مسولیت نه لري له ټولنیز اړخه هم نه لري له هیڅ اړخه نه لري اولادونه د مور او پلار مسولیت اما اخلاقی اړخ لري اخلاقی اړخ لري او اصلي مسولیت دولت ورګرځي دولت کار کوي دا دولت ځون کوي دولت وظیفه اجرا کوي دا او دولت مسولیت لري او د ټولنې د غدایګرۍ او د غم خړلو لپاره د ټولنې د زړو وګړو د حفاظت او مسولیت په خاطر چې د دولت دنده ده باید د دوی لپاره غم وخوري اره کمه چې خوري په اولادو باندې خوري په د زړو وګړو د خونو په خاطر خوري د شلتر په نامه خوري د امن د خونو په نامه خوري په هر رقم چې خوري مرستون ورته جوړي هر څه چې پکې د دولت مسولیت ده یو په دویم قدم کې هغه ورته زنګ وهه ته موږ وستور کو موږ ورونه کبیر سو خمور پلار په ډاک پاتې کیږي مور پلار باید په ډاک پاتې نسی مجرد ورور باید په ډاک پاتې نسی موږ شپه ګورونه یو سلور ورونه یو ورور مجرد ده راځي چې ټول انداز وکړي مجرد ورور ته په اسلام ګډ ژوند جوړ کو یا راځي ټول انداز وکړي دغه مور پلار ته ډوډۍ نه لري او بن نه لري کور نه لري بس ضمانت هغه وکړو ساتنه وکړو په داسې وضعیت کې چې یو څوک راجیږي واده کوي او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده البته بس یوازې اقتصادي اړخي موږ کومک سره کوي شو او دا کومک هم باید مشروطي چې وروره ته دې موږ ورورې تر شپږو میاشتو پورې موږ ورونه تا مسؤلیت اخلو په شپږمه میاشت باید ځان ته خپل غم وخوري خپل مشکل باید خپل حل کړي موږ دې تر شپږو میاشتو سپورټ یا حمایت کوو په ګډ کور کې څنګه کیږي په ګډ کور کې پروت یم دا ورور قرار پروت یا نو اوسله یو نیم چارس مور سره وي یو نیم بلارې مور سره کوي یو نیم ناوخته د شپې هم راځي ماشومان هم وهي په ښځه هم ظلم کوي په نورو ورونو هم ظلم کوي او هغه په اصلاح لکه نوکران کار ورته کوي دغه اړخ باید په دغه شکل حل شي بل مورد دا ده چې د پراخو کورنیو کې د شرم مسله د قضاوت مسله د فشار مسله رواني اړخه ډېریږي د ښځو او ځوانانو ازادي محدودېږي یو انګور ګډ کور کې دغه رقم چې په یو هستی کور کې ګرځي او آزاد ځان احساسي آرام ځان احساسي له هر اړخه هغه چې په ډلې ځ کور کې نه احساسي له کلتوري اړخه هم یو ډول هغه د اصطلاح یعنی موږ پاتې کیږو بل اخره دودیز پاتې کیږو د موږ ټولنه بل اخره باید بدل شي کنه باید ورغول شي کنه باید سالم مسی کنه باید څلور ته تشویق او په اسلام مسیر ته پیدا شي کنه کم دې سپاست دي و مې پړې دي اته مې پړې پړې پر کم ټول هیوادونو بدلون پیدا کړي او موږ ما سپاست کیږو بل څه تربیه مساله ده
bale
اولادونه په ډلې ځکه نه کې بوتا سپانه خنه تربیه کیږي
مننه یو اوریدونکو حمله ورو البته د خبرونه تر پای ډیر کمی دقیقې پاتې دي خو ورزو ګورو چې دا اوریدونکو د سه نو امید لار نشي لدی خبرونه نه مېرمنو کې د ژوند رنگونه پروگرام د ازادي رادیو
مننه کوم خاکسار يم له پکتیا دوام ځل لپاره
خاکسار ستاسو خبره مخ کې خبره مو مخ کې قطع شوه مېرمنو کې
مننه کور ودان بلتون نو خوښه شید هر څوک جلا د خپل سر هر څوک کولای شي خو د افغانستان وضعیت حالت ډیر خراب دی او کورونو کرای کندهار هر ولایت کې وخه نو یو تند کور مصارف په هغه خرچه نشي برابر ولای دی بده بچو تعلیم برابر کی دای بده کور کرای ور کی دی وبو بل بو ور کی برق بل بو کی مصارف دل تزخت دی ډیر خلک په کورونو کې سره تنګ
می خبرونه د وخت مو کم دی خاکسر صاحب کله خپل خبري لطفا را لاندې کی که سوال لري یا نظر لري لطفا لاندې وایست
مننه کور ودان مننه
خل مننه له خاکسر صاحب نه هم از اینی صاحب فقط ز څولند پختنی لرم په د پاتې لند وخت کې جواب راکړي چې لمړی له اقتصادي پلاوه د کورنۍ یعنی هغه لوی کورنۍ ښه ګټه راوړي یا ښه ګټه کوي او ک وړې کورنۍ کې په مشخصو مثالونو سره واضح کړي لند لند جوابونه کده څو نور پختنو ته چې پاتې دی راکړي مهرباني
له اقتصادي اړخه متاسفانه د عاید ویش پراخه ستونزه پیدا کیده بل مره
او نه اټس دا شرحه کوي لطفا لاندې تشریح کړئ چې څنګه ستونزه پیدا کوي
یعنی کله چې تاسو په د یو کاسې ګټي او سلی تټي دا یعنی په داسې وضعیت کې خستګي او فلسودګي د انسان رسیدي یعنی که سوای ته خازش څلورونه ما د څلورونو څلور میرمنې دی دا واره او څلور پنځه اولادونه دي زی ګټما او دا پیسې هم دي زی ما ته نه پسندستان د اولادو اندم است کارم کومه خوریم کومه بل اخر ټول رانه دي دا په دې وضعیت کې د لاند محل لپاره یعنی تر یو کال دوه کلو پورې دې سړی ته د ځینت پیدا کیږي زه په یو شکل د اشکالو په دغه کورنۍ کې کلفت ما یعنی مزدور ما او دا د اروپون له نظره برناوت پیدا کی یعنی شغلی یا کاری ستړیا پیدا کی
بله بله. او غواړم چې دوه سوال دي دلته، چې یو په کلیو کې د کوچنیو کورونو ستونزې، یعنی د هسته، تاسو یې چې یادوي د هسته ستونزې، کورنیو ستونزې چې په کلیو کې ژوند کوي، او بیا زه غواړم چې برعکس هم ووایاست. لومړی دی په کلیو کې د کورنیو، د کوچنیو کورنیو ستونزې.
آغا کورنۍ چې په کلیو کې ژوند کوي، ټولنیز فشار لاړخه، د پریکړو لاړخه، د ازادۍ لاړخه، د قبیلوي تمایلاتو له کبله ډېر اعتبار نه لري، د ناروغیو یا د ستونزو پر وخت ملاتړ نه لري، ښځې په دې کورنۍ کې وخت ناوخت یوازې پرېښودل کېږي، ماشومانو ته معمولا سم مراقبت یې نه کېږي، زیات وخت نه سي ورکول کېدلی. او په مډرنه ټولنه کې بیا د دلیزو کورنیو مسله دا ده چې په یوازیتوب او په یو شکل په هغه کې پاتې کېږي، یعنی مدرنه ژوند نه خوښي.
همداز ما د پوښتنې دوهمه برخه ده چې په ښارونو کې چې اصولا باید ستاسو په وینا کورنۍ کوچنۍ وي، هلته بیا چې لوی لوی کورونه وي، مثلا لوی لوی ودانۍ نیولې وي، دوه او درې د دوه درېو نسلونو کورنۍ ژوند پکې کوي، د هغو بیا کومې ستونزې دي؟
هغوی متاسفانه په یوازیتوب احساسوي، هماغه ډول ستاسو ویلې، په ځانګړي ډول د لویو کسانو یعنی زړو خلکو ټولنیز ملاتړ کمیږي، د مور پلار لپاره روزنیز فشار ډېریږي، هغه دندې ته لاړ شي، بچي وروزي، د کور پالنه وکړي، څه وکړي، د ماشومانو ټولنیز مهارتونه هم کمزوري کېږي. او له رواني اړخه WHO په 2020 کال په همدې اړه یوه څېړنه کړې وه، داسې ویلې چې هغه کورنۍ چې په ښارونو کې استوي دي، په غټو غټو بنګلو کې دوه درې کسه ژوند کوي، هغو ته معمولا ډپریشن یا ژور خپګان پیدا کېږي.
بله، غواړم په څو پاتې شیبو کې دا هم کوایست چې د ماشوم روزنه په لویو کورونو کې ښه ده که په وړو کورنیو کې؟
هغه کورنۍ چې څو هغه یعنی څو کورنۍ یا څو کورنۍ سره یو ځای کېږي، یا جاینټ فامیلی یا غټې ډلیزې کورنۍ، په هغو کې د پرېکړې وضاحت کمیږي، د مېرمنې نقش یا ونډه کمیږي، ماشوم ډېر ایران پاتې کېږي، چلچانو اطاعت وکړي، الګوګانې خرابېږي، مثلا ماشوم نه پوهېږي چې له پلار نه تقلید وکړي که له تره نه، که له نیکه نه، نیکه یو ډول مینه ورسره کوي، انې بل ډول مینه ورسره کوي، پلار بل ډول غوښتنه کوي. حتی داسې هم پېښه شوې چې په ډلیزو کورنیو کې د ماشوم نوم یا د ماشوم د نوم حق مور نه لري، مثلا چې خپل ماشوم باندې نوم کېږي، نیکه یې تصمیم نیسي، انې یې تصمیم نیسي، یو تره یې تصمیم نیسي. او د روزنې لاړخه هم متاسفانه ستونزې پیدا کېږي، د سیالۍ لاړخه هم ستونزې پیدا کېږي، مثلا د یو لیورې ښځه درې زمن زیږي، څلور لورګانې یا پنځه زمن، دا بله مور ته شاله شي، هغه هم زیږون ته کش ورکړي. لږ اړخه په نورې شل، مثلا یو مور یو د لیورې ښځه وایي چې ښه بس اکې خو غټ کور ده، همځکې دي غټه قلا ده، هغه ماشومان چې خوري زه به یې وزېږوم، یو ډول رقابتي حالت را پیدا کېږي. حتی د اولادونو په زیږون کې، د کالیو په اخیستلو کې، د طلا په اخیستلو کې، د خوړو په مصارفو کې، په هر مورد کې تاسو یې وسنجوئ، یو ډول ستونزې پیدا کېږي.
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه ښاغلی عزیمي. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې په دې خپرونه کې مو برخه واخیسته. د خپرونې میلمه و ارواپو او ټولنپو شرف الدین عزیمي، چې د کورنۍ د اهمیت په اړه په دې خپرونه کې برخه واخیستله. د خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي، او تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ راډیو پاتې خپرونې واورئ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
جانان زما ته بولو.